السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 15مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 6مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د سولې د هڅو په ترڅ کې د یو نوي مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی ډاډه دی چې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه به ډېر اغېزمن وي. نور موضوعات هم لرو، خو له خبرونو وروسته. خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د همدې څو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایي دهلیز نن پرانستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامدار فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یو عادي هیواد په توګه چلند وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایي دهلیز نن پرانستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به هم د دغه هوایي دهلیز د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. مرتضوي د دغه هوایي دهلیز په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو له دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه هوایي دهلیز له لارې به د افغانستان جلغوزي چین او نورو هیوادونو ته صادرېږي. د افغانستان د حکومت لخوا له نړۍ سره د سوداګرۍ د پراختیا د هڅو په ترڅ کې په تیره میزان میاشت کې له اروپایي هیوادونو سره هم یو هوایي دهلیز پرانستل شوی و. د ایمرجنسي روغتون ژمنه کړې چې د پنشیر ولایت په ایمرجنسي زیږنتون کې د څو نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې علت به ډېر ژر معلوم کړي. د دغه روغتون مطبوعاتي دفتر د دوشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې داسې ښکاري چې دغه ماشومان به چې روغتیایي حالت خطرناک او د انتي بایوتیک درملو په ذریعه تر درملنې لاندې ول د عفونت له امله مړه شوي وي. د خبر پاڼې له مخې د دغې پیښې په اړه به د کابل په یوه خصوصي لابراتوار کې د میکروب پیژندلو ازموینې ترسره نتیجه به ډیر ژر اعلان شي. دولس ماشومان د یکشنبه په ورځ د 15 ساعتونو په موده کې د پنشیر د انابه ولسوالۍ په ایمرجنسي زیږنتون کې مړه شول. د کونړ ولایت د عامه روغتیا رئیس خبرداری ورکوي چې که د ماشومانو لپاره د ګوزن زد یا پولیو کمپاین په دې ولایت کې درست عملي نشي، د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې شي. عزیز الرحمن صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي.
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی، نو که چیرته په کور په کور باندې واکسین ونشي، کمپاینونه ونشي، والدین یا مور او پلار خپله دا کومک ونکړي، مرسته ونکړي چې خپل ماشومان واکسین کړي، امکانات د دې شته دی چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي.
ښاغلی صافی زیاته کړه چې د کونړ د مرورې، نورګل، سرکانو، دانګام او څوکۍ ولسوالیو په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان د دغه کمپاین د عملي کېدو خنډي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دغه فرعي کمپاین د کونړ په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې پرون پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 5,300,000 ماشومان واکسین شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامداره فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یو عادي هیواد په توګه چلند وکړي. مایک پومپیو ویل دغه نوی بندیزونه به ډیر اغیزمن وي.
We're very confident that the sanctions regime that we're putting in place will be effective.
مایک پومپیو دغه څرګندونه د دوشنبه په ورځ 2 ساعت وروسته له هغه وکړه چې واشنگتن پر ایران نوی بندیزونه ولګول. په دغه بندیزونو کې د ایران د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه شوی دي. ایران دغه بندیزونه چې د دې هیواد د انرژي، ترانسپورت، کشتۍ جوړولو او مالی سکتورونه په نښه شوی، غیر قانوني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه بللې او ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې متحده ایالات مسؤول وبولي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې ایران به د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې ودرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترامپ د دوشنبې په ورځ په مریلند ایالت کې په یوه پوځي هوایي اډه کې خبرلارانو ته وویل چې موږ تر اوسه د خبرو اجاندا نه ده ترتیب کړې او نه پوهیږو چې پاریس په د خبرو لپاره مناسب ځای وي او که نه. ترامپ زیاته کړه ډاډه نه دی چې دوی دواړه به په پاریس کې سره وګوري. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین د نومبر په یولسمه په پاریس کې د اولې نړیوالې جګړې د پای ته سی دو د اسلامي کليزي په مناسبت د مراسمو په حاشیه کې دغه کتنه تر سره کړی. د ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیر میاشت ویلو چې د پاریس کتنه به مختصره او پکې به پر عمومي مسایلو خبري وشي. مرستندوی ډلو د دوشنبې په ورځ وویل چې د یمن د بندري ښار هدیده په جنوبي لمنو کې په زرګونو ملکي وګړي بند پاتې دي. دغه خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه مخته وړي د جګړو لمن د هدیده ښار ته غځولې ده. د ناروې د کډوالو شورا وویل چې وروستۍ څلور ورځې د ولسي وګړو لپاره ډېرې سختې ورځې وې. د دغه شورا په وینا هوایي بریدونه زیات شوي چې خلک ډېر ورخطا کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې هم په سیمه کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې ائتلافي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په زرګونو ځواکونه د هدیده پر مرکز د حملې لپاره ځای په ځای کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که پر هدیده ښار چې په سلو کې اتیا خوراکي او د اړتیا وړ نور مواد ورڅخه یمن ته واردېږي حمله وشي، نو ورسره به د لوږې خطر لا زیات شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغانستان جمهوری ریاست د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو د ګډون په مقصد د یو پراخ مشورتي بورډ جوړېدو خبر ورکوي. د دې پریکړې پر عواملو به په یو راپور کې رڼا واچوو.
دغه لیزالې چې اوس ولسمشر روانې کړي دي، د په دې اند دی چې د سولې عالي شورا په یوازې ډول سره دغه مذاکرات مخکې وړی نه شي.
د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان لپاره یو لوی ګواښ بولي او وایي چې حکومت یې پر وړاندې د جدي مبارزې هوډ لري. په نورو موضوعاتو کې، په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د واکسین له پیل سره سم د کونړ ولایت د روغتیا مسؤل چارواکي د دې واکسین د کمپاین پر وړاندې د ستونزو په اړه خبرداری ورکوي.
کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی، او که دا مهار نشي او ماشومانو ته واکسین ونشي نو دغه واقعیت مخ په زیاتېدلو کېدلی شي.
په نړیوالو مسایلو کې به پر تهران د واشنگتن د نویو بندیزونو د اغیزو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات واورئ. اورېدو ته را سره اوسئ. ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړې د دې خبرونه لومړی موضوع ته، د افغانستان جمهوری ریاست د سولې په پروسه کې د ټولنې د مختلفو قشرونو د ونډې اخیستلو لپاره د سولې د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې حکومت دا اقدام د دې لپاره کوي چې د سولې پروسه چټکه کړي. د ښاغلي مرتضوی په وینا، د دغه بورډ له غړو څخه به وروسته له طالبانو سره د حکومت د مخامخ خبرو د پیل لپاره د مرکچی پلاوي استازي ټاکل کیږي. نوریاس نوری په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست د سولې د بهیر د ګړندې کېدو لپاره د سولې په اړه د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غنی دوشنبې د ویډیو کنفرانس له لارې د افغانستان د عالمانو او سولې د شوراګانو، د ښځو د چارو، د دولتي پوهنتونونو او د بشر د حقوقو د رئیسانو په ګډون د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره د دغه ملي مشورتي بورډ د جوړېدو په اړه خبرې وکړې.
هدف هدف از این صحبت ای بود که چون ما به پروسه صلح
د دې خبرو هدف دا و چې د دې لپاره چې موږ د سولې پروسه لا ګړندې کوو دې ته اړتیا ده چې د دغو خبرو لپاره یو پراخ او جامع ترکیب موجود وي. په هغه کې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو استازي شامل وي چې دغه استازي هم په هر ولایت کې له مختلفو قشرونو سره د سلا مشورو له مخې ټاکل کیږي. دغه استازي به کابل ته راځي او د حکومت له تخنیکي ټیم سره به په ګډه کار کوي او د سولې په خبرو کې به دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. خاغلی مرتضوی زیاته کړه چې په پام کې ده د سولې په دغه مشورتي بورډ کې وروسته د سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې استازي ښځې او یو شمېر نورې څېرې هم شامل شي. د افغانستان جمهوری ریاست په داسې حال کې د سولې په اړه د پراخ ملي مشورتي بورډ جوړېدو خبر ورکوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په کابل کې له افغان چارواکو او په قطر کې د طالبانو له استازو سره له خبرو وروسته وویل چې دواړه لوري دې ته اړتیا لري چې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره جامع مرکچي ټیمونه جوړ کړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي داود هم د حکومت دغه نوی اقدام د همدې هڅو یوه برخه بولي او زیاتوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا نشو کولی چې دغه پروسه مخته یوسي.
زه فکر کوم دغه لیزلی چې وس ولسمشر رواني کړي دي د په دې اند دی چې دوی باید یو تیاری ولري، لکه څنګه چې ښاغلي خلیلزاد ورته اشاره کړې وه. یعنی یوازې د سولې عالي شورا په یوازې ډول سره دغه مذاکرات مخکې وړی نه شي. دا خاص یو ډول غواړي چې نړیوالې ټولنې ته په تېره بیا امریکا ته داسې وښيي چې موږ هم یوه ډله افغانان چې هغه د څلور دېرش ولایتونو نه د ټول استازیتوب کوي هغوی مذاکرات ته معرفي کوو چې هغوی
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر د ولایتونو له مسؤلینو سره په خبرو کې وویل چې د ټولو ولایتونو استازي باید په دې پروسه کې شامل وي، ځکه د ده په وینا سوله په رڼایي کې ترسره کیږي. ولسمشر دغه راز له مسؤلینو وغوښتل چې تر درې ورځو پورې دې خپل استازي ورمعرفي کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت نشه یي مواد د افغانستان پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي او وایي حکومت د دې پدیدې پر وړاندې د جدي مبارزې هوډ لري. د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی پرون په یو خبري غونډه کې همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د مخدرو موادو پر ضد په مبارزه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي چې په دې هیواد کې د مخدره موادو 93% د مخالف وسلوالو او پاتې 1% د حکومت د واک په ساحه کې کښت کیږي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دوشنبه په ورځ په یو غونډه کې د مخدره موادو کښت یو جدي ستونزه یاد کړو. په ټینګار سره ویل چې افغان حکومت د دغه پدیدې د لمنځوړلو په برخه کې جدي دریز لري.
افغانستان عزیز ما قربانی ای پدیدې.
خپل سلامت عظیمی وایي زموږ هیواد د دغه شومی پدیدې قربانی دي. د ملي والد حکومت مشران د دغه پدیدې په وړاندې د جدي مبارزې پریکړه کړې ده. د مثال په ډول ویلای شم چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ملي پلان او په ملي نړیواله کچه د پالیسي جوړول د دغه شومی پدیدې په وړاندې د ملي والد حکومت جدي دریس په ډاګه کوي. خو اغلی سلامت عظیمی وایي چې د مخدره موادو په وړاندې هر اړخیزي مبارزې ته اړتیا ده او د افغان حکومت او خلکو په ګډون باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې لا زیات مرسته وکړي. اغلی عظیمی دا خبري معلول اړ نه ده خو محتاط اړ ده. تر عنوان لاندې د مدني بنسټونو او یو شمېر معلولینو لوري په جوړه شوې غونډه کې وکړي او په ټینګار سره ویل چې مخدره موادو زیات شمېر افغان ځوانان پلیدی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرمفاتش ادارې سیګار په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق په ډیرېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې ویلي سر له دې چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګول شوي خو بیا هم په دې برخه کې ګټوره مبارزه نه ده شوې. خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د سروې د برخې رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې دا پیسې د وزارت سره په همغږۍ نه دي لګول شوي، بلکې په نورو برخو کې هم لګول شوې دي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت په خانه مرستیال ابراهیم اظهر ک اڅه هم د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو او نړیوال ټولنې مرسته اړینه بولي، خو وايي افغان حکومت هم په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه په خطوګه نه دي تر سره کړي.
افغانستان دولت دونه ظرفیت په هغه نهادونه هغه مستات چې د کوکنارو یا د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کوي دونه ظرفیت دلته موجود ندی. په دغه مبارزه چې تقریبا اولس کال تیر شو، دولت افغانستان هیڅ موافقت هیڅ تصور نه لري د پردې چې کوم کښت او تولید چې دغه کار یا دغه ګراف معلومیږي هر ورځ هر کال د زیاتېدو ده.
خو دغه وزارت د مخدره موادو د سروې د برخې رئیس وایي په 1990 لمریز کال کې دوی له مخدره موادو سره د مبارزې او د کوکنارو د کروندو اړولو په برخه کې لاسته راوړنې لري او ښیي چې د کوکنارو په کښت او د مخدره موادو په تولید کې 40% کموالی راغلی دی. دی وایي په شپږو ولایتونو لغمان، ننګرهار، کونړ، بدخشان، کندهار او کابل کې چې کوکنار پکې زیات کرل شوي وو او د مخدره موادو تولید پکې هم زیات و، د کوکنارو کروندې پکې اړول شوي او نتایج به تر راتلونکو لسو ورځو پورې اعلان شي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
تایم مجله په غزنی ولایت کې د طالبانو هغه حمله ته کتلی چې پکښې 14 سرتیری او پولیس وژل شول. د دوشنبه په ورځ طالبانو په غزنی ولایت کې د افغان پوځ او پولیسو پر نوې جوړه شوې پوستي حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې 14 سرتیری او پولیس وژل شول. مقاله یادونه کوي چې سیمې ته نوې ځواکونه ولېږل شول، خو پر لاره د غزنی ولایت په خوږیانی ولسوالۍ کې نورې حملې وسوې. مقاله لیکي چې دا حمله په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د افغانستان شاوخوا نیمایي ځمکې تر خپل کنټرول لاندې کړې او دغه ډله نیمایي حملې پر افغان امنیتي ځواکونو کوي. تایم مجلې د غزنی ولایت د ویاند عارف نوري لقب لیکلي چې اوه سرتیری او شپږ پولیس وژل شول. څلور نور سرتیری سهار وختي پر پوسته په حمله کې ټپیان شول. د ویاند په وینا په دې نښته کې شپږ سختریځې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې هم په اګست میاشت کې د غزنی ولایت پر مرکز وسلوالو طالبانو حمله کړې وه او سلګونو کسان یې خپل کورو پرېښودو ته اړ کړي وو. په هغه حمله کې 140 افغان امنیتي سرتیری او ملکیان وژل شوي وو. د افغان چارواکو په وینا په هغه نښته کې د بهرنیانو پګډون 200 سختری دی وجل سیو. مقاله د ونه کوي چې له 14 ولایتونو څخه غزنی یوازینی ولایت دی چې پکښې د امنیتي ستونزو له کبله د ولسي جرګې انتخابات ونسول. په دې ولایت کې انتخابات د یو کال لپاره ځنډول شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د امریکا د یوټا ایالت شاروال په اړه لیکلي چې په پوځ کې هم خدمت کاوه او په افغانستان کې د هغه افغان سرتیری په لاس وژل سو چې د روزه برنت ټیلر د شنبه په ورځ په دزو وجل سو او یو بل امریکایي نظامي چې نوم یې نه دی خپور سوی په دې حمله کې ټپي سوی. ناټو په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ځواکونو حمله کوونکی وژلی دی. مقاله لیکي د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې د دې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. ټیلر په 2013 کال کې د شمالي اوګدن د شاروال په توګه انتخاب سو او ټاکل سوی و په راتلونکي جنوري میاشت کې خپل دندې ته ستون سي. د په عراق کې د امریکا له پوځ سره دوه دورې خدمت کړي وو او دای په افغانستان کې د خدمت دوهمه دوره وه چې تر بشپړېدو مخکې یې ووژل سو.
لازادې راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې داسې سیمې شته چې د واکسین ډلې نشي ورتللی او له دې کبله زرګونه ماشومانو د ګوزند یا پولیو پر ضد د واکسین څخه بې برخې کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ د عامې روغتیا له رئیس عزیز رحمان ساپي سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې د کونړ ولایت د کومو سیمو ماشومان ښایي د پولیو له واکسین څخه بې برخې شي.
په کونړ کې په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې واکسین کیږي. داسې مکمله کوم ولسوالی موجود نه ده چې په هغه هلته واکسین بند وي. مختلفو نقاطو کې په ولسوالۍ بعضې داسې نقاط شته دی چې هلته واکسین نه کیږي، چې هغه هلته مختلف ګروپونه دي چې هغوی په هر دلایلو چې د دوی سره دي د واکسینو ممانعت کوي. نور کونړ په ټولو ولسوالیو کې واکسین کیږي.
په کومو کومو ساحو کې د کومو کومو ولسوالیو نه کیږي؟
د نورګل ولسوالۍ مربوط د مزار دره چې ورته وای دا تزمون واکسین کیږي خو کمپاین ته اجازه نه ورکول کیږي. د پیج درې په شوړې کې او په کلنګل سیمه کې اتین هتا کمپاین هم بند کړی دی. عادي واکسین یا روټین واکسین چې دی هغه هم بند دي. د دې نه علاوه زمونږ کمپاینونه مروري ولسوالۍ په بعضو نقاطو کې، همدارنګه بعضې نقاط چې د سرکانو په ولسوالۍ کې دي، د انګام کې هم بعضې نقاط شته دی چې هغه داسې ډېر غټ تعداد کې نه دي او په کم اندازه شته دی خو شته. څوکۍ دی وګل دره اوس حتا زمنګ کمپاین بکی نه کیږي او زمنګ روټین واکسین چکم دی غم باندې
څومره ماشومان په تیرو کمپاین کې پاتې اوس څومره د ګواخ سره مخ یستي چې څومره ماشومان وپات
په تیرو کمپاینونو د تاریخچه په کتلو سره زمنګ اته ډیر زره ماشومان په لومړی کمپاینونو کې د نتایجو په اساس باندې د واکسینو نه پاتې شوه چې دا غین ورسته په بازي ساحو باندې منګ وته وانی دلو چې منګ د مختلفو ډلو سره د دې ته تماس وکړي په دې قانی کو چې واکسین دا ضروری شه دی خصوصا د ماشومانو لپاره د 15 کلنۍ کم ځکه په کونړ کې وز درې د پولیو واقعیت شته دی او کدا مهار نشي او ماشومانو ته واکسین ونشي نو دغه واقعیت مخ په زیاتېدلو کېدلی شي په نورستان کې واقع پیدا شوله نو کچیرته په کور په کور باندې واکسین ونشي کمپاینونه ونشي والدین یا مور او پلار خپل دا کومکونه کې مرسته ونکي چې خپل ماشومان واکسین کې امکانات د دې شته دی چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي
تاسو ویلې چې په ځینو سیمو کې موږ قومي مشرانو سره علما سره همداسې هلته وسلوالو سره خبرې شوې دي د پوخوا پرته لکه اته دیرش زره کسان چې پاتې وو ماشومان هغه را کم شوي دا ځلې څه هیله لري آیا دا به زیات شي که کم به شي
زموږ امید دا ده چې د دې دا ځل به کم شي ځکه په تیر کمپین کې موږ دیر زره هغه ماشومان درلودل چې واکسین ورته نه شوي یعنې په مخکنیو کمپینونو کې اته دیر زره په دې کې تقریبا دیر زر یا اته زره کسان موږ په تیر کمپین کې واکسین کړ او امید شته دی چې په دې کمپین کې به موږ نور هم لاسته راوړنې ولرو ځکه بعضې کسانو سره زموږ مفاهمات سره رسیدلي نو امید شته دی چې دغه کچه نور به راښکته شي
پخوا داسې ویل کېدل چې په هغه سیمو کې چې ستاسو کمپاینران نشي تللی ورته او څوک اجازه نه ورکي هلته به سرې میاشتې دغه واکسین به ماشومانو ته ورکول اوس هغوی درسره همکار دي که نه هغوی کارونه بند کړي دي
سرې میاشتې په هغه ځایونو کې چې هغه په ډېر لرې پرتې ساحې و د مخالفینو په قلمرو کې موجود وي سرې میاشتې فعالیت کوو هغوی واکسین هم کول او نور خدمات یې مرزه کول خو دا تقریبا درې څلور میاشتې کېږي چې د دوی فعالیتونه ودرېدلي دي سره میاشت هلته فعالیت نه کوي تنها زمونږ خپل صحي مراکز چې هلته موجود دي او زمونږ د کمپاینونو په واسطه باندې چې کوم رضاکاران دي د هغوی په واسطه باندې موږ هلته اوس واکسین کوو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
مخکمو د کونړ د عامې روغتیا د رئیس عزیز رحمان ساپی خبرې اوریدي چې په دې ولایت کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو پر ضد د واکسین پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دی ډاډه دی پر ایران د امریکا نوي بندیزونه به ډیر موثر وي په دغو نویو بندیزونو کې چې پرون عملا نافذ شول د ایران د تیلو د صنعت په ګډون څو سکتورونه په نښه شوي دي د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې پر نویو پسلګونو هدفونو سربیره پسلګونه هغه افراد او شرکتونه چې مخکې له بندیزونه معاف شوي دي بیرته د بندیزونو په نوي فهرست کې شاملېږي په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ
د امریکا متحده ایالات پر ایران د بندیزونو د بیا جاری کېدو نتیجې ته خوشبین دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دغه بندیزونه به د ایران پر حکومت چې د په وینا په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د یو بې ثباته کوونکي ځواک په توګه عمل کوي اغیزمن وي دا هغه څه دي چې ټوله نړۍ باید پوه شي اروپایي شرکتونو له مخکې خپلې پرېکړې کړې هغوی پرېکړه کړې چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره سوداګري ونه کړي موږ ډېر ډاډه یو دغه بندیزونه به د ایران پر رژیم ښه اغیز وکړي ښاغلی پومپیو دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ د امریکا د خزانې له وزیر سټیفن منوچین سره په واشنگټن کې په یو ګډ خبري کانفرانس کې وکړې ښاغلی منوچین وویل چې د ایران مشران باید په سیمه کې د تروریزم له ملاتړ او ورانوونکو فعالیتونو سمدستي لاس واخلي د هغه په وینا کې د ایران رژیم بې ثباته کوونکی چلند بدل نه کړي له مخ په زیاتېدونکي مالي انزوا سره به مخامخ شي له درې سوه زیات هدفونه په دغو نویو بندیزونو کې په نښه شوي دي پر سربیره موږ په سلګونو افراد او شرکتونو چې په تیر کې د ګډ عمل او جامع پلان پر اساس له بندیزونو معاف شوي وو بیرته د بندیزونو په فهرست کې شاملوو دغه قوي بندیزونه مستقیما د ایران د بانکدارۍ انرژۍ او ترانسپورټ سکتورونه په نښه کوي د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي لکه چې متحدي ایالات په مې میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه وتلی د هیواد د تیلو له درکه شاوخوا 2 میلیارد ډالر عواید له لاسه ورکړی دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د امریکا د بندیزونو بیا لګول یو تاریخي اقدام بللی دی، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا دغه اقدام یوه اقتصادي جګړه بللی، داسې جګړه چې د ده په وینا ایران کولی شي په وړاندې ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه ده په زړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو چې دا ځل له یو باغوان سره خبرې دي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایي دهلیز نن پرانیستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به هم د دغه هوایي دهلیز د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د ایمرجنسی روغتون ژمنه کړې چې د پنجشیر ولایت په ایمرجنسی زیږنتون کې د څو نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې علت به ډیر ژر معلوم کړي. د دغه روغتون مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې پیښې په اړه به د کابل په یو خصوصي لابراتوار کې د مایکرو پیژندنې ازموینې ترسره او نتیجه به ژر اعلان کړي. د کونړ د عامې روغتیا ریاست خبرداری ورکوي چې که د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په دې ولایت کې په سم ډول عملی نشي نو د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې متحد ایالات به پر ایران دوامداره فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یو عادي هیواد په توګه چلند وکړي. مایک پومپیو وویل دی ډاډه دی چې دا بندیزونه به اغیزمن وي. مرستندویو ډلو د دوشنبه په ورځ وویل چې د یمن د بندري ښار هدایده په جنوبي لمنو کې په زرګونه ملکي وګړي بند پاتې دي. دا خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو پر ضد جګړه مخته وړي. د جګړو لمن د هدایده ښار ته غځولې ده او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري که نه.
دا ژوند رنگونه.
نوم دی راته وای؟
علا محمد منون.
څه کار کوې؟
زه باغوان یم دلته.
باغوان یې؟ باغوانی کې څه باید سړی وکړي؟ کوم کارونه باید په پام کې ونیسي؟
موږ دلته د ګلان دی میوجات دی دا کرو او یو دغه خدمت کوو چې هغه حاصلات وکړي او منطقه خو معلومه شي شنه شي.
د یو ښه باغبان کار څه دی؟
د ښه باغوان دا چې اوزاري وکړي او باغ وکړي چمن وکړي دی او خدمت وکړي.
ټول ورځ په دې کې لګیا وای داسې چې تاسو وایې خو حتماً یو ساعت به اوبه ورکوي ذاتي به ناست
نه سبې چې موږ تر 11 بجو پورې کار کوو. 11 بجې بیا راځو ډوډۍ خورو. ډوډۍ نه بعد جمعه کې موږ کوو. مازنه بعد بیا ځو کار ته. بیا تر 3 بجو پورې کار کوو. 3 بجو پورې
کوم ونې ښه حاصل ورکوي؟ ځینې باغونان دي باغونو کې ډېر حاصل نشي اخیستی باغونونه.
ولا دا مڼې ښه حاصل ورکوي، دا انګور ښه حاصل ورکوي، دلته د الوالو دي ډېر ښه حاصل ورکوي.
چې ورته پام وکړي اصل
پام وکړي پام ونه کړي خو اصل نشي کولی. ګټه خو په تاوان کېږي، اولو په تاوان کې بیا وتې ګټه خوري.
ځینې خلک چې په کور کې ګلان یا میوه چشی کوي هغه باید څنګه پام ورته وکړي؟ هغه ځمکه یاره ورځ وکړي که نه تنه اوبه ورکړي.
هغه ځمکه د مر پورې اړه لري، باید چې هغه ځمکه مر وخوري. تر کم تر کمه یو لس او 8 ساعت خو باید مر ولري. او که چېرته سوري هغه بیا حاصلات نه کوي.
د دې باغ نه چې تاسو حاصلات اخلي دا خرڅوي که نه؟
خرڅوي.
څنګه دي بیا په کې ګټه شته؟
خامخا ګټه شته. یو کار دی الله پاک تاته ګټه در
کور په همدې چلوي که نه نور ماشوم لري
دې باندې چلیږي. د بعض خلکو په همدې چلیږي، بعضې چې ځمکه کمی نور کارونه هم پکې کوي.
تاسې څنګه نور کارونه هم کوي؟
موږ څه ماش لرو؟
ماشم لرو.
ماشم لرو.
بیا څنګه ده کور هم پې چلیږي؟ په کور کې بل څوک هم کار کوي؟
گزاره کوي. هلکان هم کار کوي خدای فضل.
زامن هم لري
او قیمتي وخت ده اوس چې لږو پیسو باندې گزاره چېرته کېږي؟
کور کې څو کسان دي؟
موږ کور کې لږي 8 کسه یو.
اتوش کسه نام خدا ټول استاس کور نه د کنه د
نه زبن خو زمن می دی بجه ماسیان می دی بس ټول یو زیو
اتفاق د کور په
څیر یو زیو یو زیو مصرف ټول یو زیو د ګټ او تاوان یو ده
زین لوی کورونو کې خلک خوښ نه دی پتیره نه وی واده شوی ناویان خوښ نه وی وای کار ډیر دی زمات ډیر دی اتاس کور اتفاق په څیر
زمن نام خدا د سی اتفاق دی کنه چې ټول کالونو برخه هر چا خپل کار بخ شمالون د خپل برخ کار کوي او نو په یو زیو ډوډۍ خورو
پچا ظلم نه کی
نه 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 خپل مېز کې جوړ شوی دی دا سه اتفاق نه مګلې چې چاته وایم ول نظر نشي
تاسو نه خوشاله
خوشاله سره خوشاله
لدې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې پای ته ورسیدو یو بل نیم ساعته خبری مجله د دې پیلېږي چې سلطان محمد سرورې د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلی دی سرور صاحب ستړی مشه په خیر راغلی
تکل صاحب عزیز تشکر از شما مونده نباشین
Thank you.